کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجلې ته موظف فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبرې کړي دي چې په نړیوالو غږ کوي چې افغان نجونې هیرې نه کړي.
Today, the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools.
The Afghan
girls
are under extreme pressure. They are not allowed to go to schools. 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 Afghanistan is not allowed to go to schools. They are 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 not allowed to go to مخې په ټوله نړۍ کې 222 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډېره مصري سیف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دی چې په اوس وخت کې عدل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. شپږویشت کلن عدل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی دی. متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر انعام ټاکلی دی. د پاکستان حکومت سر لننه د فبروري په 14 په دغه هیواد کې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیل وړي کړي دي. له تازه اقدام سره د یو لیتر پټرولو بیا 222 روپۍ، د ډیزلو 230 او د خاورو تیلو هغه بیا 202 روپۍ ته لوړه شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیې پر داسې مهال وړي کړي دي چې د فبروري پر 15 اضافي بودیجه وړاندې کړه چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 170 میلیارد روپیو و نوی مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام ته شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترکیې ته ویلي چې د ناټو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو د تصویب وخت رارسېدلی دی. ستولتنبرګ د ترکیې په جنوب ختیځ او د سوریې په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقرې ته تللی دی. ستولتنبرګ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناټو د اړتیا په وخت کې د ترکیې تر څنګ ولاړه ده. هغه د ناټو په سازمان کې د شاملې دوله لپاره د اروپا د شمالي ګوندیو د غختنې په وړاندې د انقرې د مقاومت د مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه شیبه مخکې لوبه پیل کړه. دا شلوریزه لوبه په ابوظبي نړیوال استودیوم کې ترسره کیږي. وروسته به د دې لوبې جزئیات در سره شریک کړو. اسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د القاعده شبکې پر وړاندې خپلې ژمنې عملي نه کړي، موږ په خپله لاس په کار کېږو. دا چې ولې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي او یا نه، او دا چې ولې طالبانو په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د ښځو او نجونو د زده کړو د حقونو فعال استاد مشل دوستان وایي د استاد مشل له حالت وروسته هېڅ خبرتیا نشته او د دوی کورنۍ ورته سخت اندېښمنه ده.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري. شخصا د ده مور او پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده.
وړاندې مجله کې به په دې اړه هم درته راپور ولرو. او شاوای پروان کال کې په افغانستان کې څه باندې 10 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او ورسره جوخت بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له قحطۍ سره مخ دی. دا چې ولې د نړیوالو مرستو سره سره افغانستان کې خلک بیا هم روغتیایي خدمتونو ته اړتیا نه لري، دا به هم وړاندې په مجله کې درته یو راپور کې ولرو. د کرکټ د لوبې چې همدا شپه په ابوظبي کې روانه ده، د غیلي جزئیات به مو هم خبر کړو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړي او یا نشي کولی چې دغه ژمنې پوره کړي، امریکا د دې وړتیا لري چې خپله لاس په کار شي. اسدالله لودین راسره په سټډیو کې مل شوی دی. لودین صاحب، ستړي مشه، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څه په دې تړاو نور څه ویلي دي، او ولې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او همدارنګه د داعش د حضور او ودې په اړه داسې څرګندونې کوي؟ بلې لودین صاحب که تاسو زموږ غږ لرې مهرباني. فکر کوم چې د لودین صاحب اړیکه موږ سره جوړه نه ده، هڅه به وکړو چې د دوی اړیکه وصل کړو او دوی هم په خبرونه کې ولرو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونشي کولی او یا نشي کولی چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل وکړي، امریکا د دې وړتیا لري چې خپله لاس په کار شي. د دې وزارت ویاند نایټ پرایس تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 2020 کال په جولای کې د القاعده د پخواني بشر ایمنل زواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډېره مصري یوسف العدل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان د خاورې څخه به هیڅ یو بهرني ته اجازه ورنه کړي چې دغه خاوره د نورو پر ضد استعمال کړي. اوس به بیا هم یو هڅه وکړو که لودین صاحب موږ سره وصل شوی وي، دوی به په خبرونه کې راوخلو. لودین صاحب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ که موږ ته د نایټ پرایز د خبرو جزئیات ووایئ. فکر کوم چې لودین صاحب موږ سره نشته، په دې اړه موږ یو قدرمن مېلمه هم بلنه ورکړې ده، ښاغلی قریب الرحمن شهاب راسره دی. شهاب صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دوی به تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. شهاب صاحب، که تاسو راته ووایئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چېرته طالبان نشي کولی چې القاعدې په اړه چې کوم ژمنې له دوی سره کړي هغه پوره کړي، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو څه ډول ژمنې د القاعدې ډلې د ځپلو په اړه باندې امریکا سره کړی وي؟
سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې نه ویني دي. په مجموع کې امریکا هغه څه په عمل کې ثابت کړي څه چې اوس ویل، ځکه دوی خپله هم د منل زباهري وژل کېدو ته چې دوی دا کوي په کابل کې وژل هغې ته اشاره کړې ده. او طالبانو په دوحه کې او تر دوحې بیا راوروسته په کابل کې د واک پر مهال نه یوازې دا چې بیا ژمنې کړي دي، بلکې په رسنیو کې هم اعلان کړی ټولې هغه ترهګرې ډلې چې دنیا یې د ترهګرو ډلو په توګه پیژني، یعنی دا ډېره مهمه خبره ده چې نړۍ یې د ترهګرو ډلو په توګه پیژني، دوی ورسره اړیکې پرې کوي او په ځپلو کې اقدام کوي. او د امریکایي چارواکو له خولې په یو ډول دغه نظریات په متفاوت ډول راوځي. که تاسو وګورئ، د خلیلزاد د پخوانی امریکایي مسؤول دی، هغه ویلي چې د داعش ځپل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو مشترک ټکی دی. بیا د بهرنیو چارو وزارت یې وایي چې القاعده مهمه ده. نو بناء اصل کې بحث دغه د ټولو هغو ډلو موجودیت دی چې هغه نړۍ ځان ته خطر ګڼي. او فکر کوم چې یو چینل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ موجود و چې په دې اړه باندې به ګډ کار کوي. ولې کله چې طالبانو د نجونو د تعلیم او کار د بندېدو پرېکړه وکړه، دغه چینل یو څه محدود شو، نو ځکه دغه خبرې رسنیو ته راوځي.
شاب صاحب، تاسو فکر کوئ چې اوس مال چې امریکا په افغانستان کې نظامي حضور نه لري، آیا دوی کولی شي چې په دقیق ډول ارقام راټول کړي او د داعش یا د القاعده ډلې د حضور په اړه باندې، او همدارنګه دوی داسې امکانات لري چې دغه ډلې وځپي په افغانستان کې اوس مال؟
دلته فقط یو بل مسله غواړم، ځینی وخت هغه ادعا وي چې د افغانستان شمالي ګاونډیان یا روسان یې کوي، روسان همیشه په خیال پردازۍ کې مخکې دي او د تبلیغات یې هم مخکې دي چې هغه د زرګونو ارقام همیشه وړاندې کوي چې په افغانستان کې زرګونه جنگیالي په یو ځای راټول شوي او زرګونه فعالیت کوي. دغسې ارقام دي. بل داسې ارقام دي چې د غیر راټولول استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې د افغانستان جغرافیه او فضا دا به ډېره پکې مشکله نه وي چې یو څوک د دغسې خطرناکو افرادو په اړه پکې معلومات راټول نه شي کړی.
ډېره بندنه شاب صاحب،
فکر کوم چې دا مسله ډېره د پښتنې وړ نه ده او طالبان هم عملا په دې اړه اقدامات لري.
مننه تاسو بیرته راګرځو، تاسو په تبه شوی لودین صاحب هم سره وصل شوی. لودین صاحب ستړی مشي که تاسو ته د نایټ پرایز د خبرو جزئیات وایي چې هغه په خپل سرګندون کې څه ویل دي.
او ډیره مننه، بخښنه غواړم له تخنیکي ستونزې چې مخکې ونس کولای موږ د راپور اوریدونکو ته وړاندې کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایز د القاعده د موجودیت په اړه په افغانستان کې نوې سرګندونې کړې دي او نیټ پرایز خبرداري ورکړې چې کچیرته طالبان په خپلو ژمنو ونه درېږي او طالبان په افغانستان کې لکه څنګه چې ژمنه کړې له القاعده سره مبارزه ونه کړي او دغه ډلې سره ونه جنګيږي، نو دوی به هم دا وړتیا ولري چې په دې اړه باندې اقدام وکړي. اغلی پرایس پرون په امریکا کې خبريالانو ته ځینې څرګندونې کړې چې دلته د خبرو یو برخه ده.
طالبانو خصوصي اولنی ژمنه کړې چې دوی باید پر عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دومره مسله دا ده چې موږ چمتو یو، ژمن یو او دا ورته لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شکړي او یا یې ونه کړ، نو موږ به په خپل اقدام کوو.
خاغلی پرایس د القاعده شبکې د نوی مشر سیف العدل یادونه هم کړې ده. البته سیف العدل د خاغلی پرایس په وینا مصرایي تباده دوه شپېته کاله عمر لري، امریکا ورباندې شاوخوا لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی دی. نیټ پرایس ادعا کړې چې سیف العدل دا مهال په ایران کې دی، په ایران کې اوسېږي، خو ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د القاعده موجودیت تل یو اندېښنه وه، که څه هم طالبانو په وار وار دارت کړی چې ګواکې دوی د القاعده سره اړیکې ولري، خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې هم چې وړ مورز خپور شو راغلی چې القاعده او طالبان لا هم سره نږدې دي او نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې په کابل کې په د تیر کال په اوړي کې په زمري میاشت کې چې کله د امریکا له خوا نه د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، هغه مهال امریکا او نور نړۍ ته معلومه شوه چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکه لري، که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی چې ایمان الزواهری په کابل کې وژل شوی وي. نو د القاعده موجودیت او د غراز په امریکا کې په افغانستان کې د داعش د زرګونه غړو موجودیت هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بنسټونو او د غراز نړیوالو راپورونو په سر کې وي. همدا پرون هم د ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل شول چې شاوخوا 3-4 پورې داعش وسوال په افغانستان کې فعال دي، چې مرکزي هسته یې د ملګرو ملتونو د موندنو پر اساس د افغانستان په ختیځ په نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسد لودین و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړ. شاب سه بیرته تاسو ته راګرځو. طالب چارواکي په وار وار باندې دغه خبره کوي چې دوی به هیڅ کله هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد کاغه د امریکا او یا کده ګونډي هیوادونو پر ضد باندې وکاروي. په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې طالبان دغه خبرې عملي کړي؟
کله چې طالبان د مخالفینو په توګه جنگیدل هغوی یوه ډله وه، او هغه وخت کې دوی له ټولو هغو ډلو سره چې نړۍ ګمان کاوه په یو ډول یا اړیکې پاللې یا ځینې داسې مشترکات موجود وو چې له هغو ډلو سره باید اړیکې ورباندې وپالل شي، ځکه په 2001 کې دوی په همدې له همدې عمله خپل واک له لاسه ورکړی وو، همدې له امله له حکومت لرې شوي وو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. اما کله چې دوی اوس د ډلې له حالت نه راوتلي بیرته په حکومت کې دي، دغه اړیکې هم تفاوت کوي، دغه اړیکې فرق پیدا کوي. یعنی دوی د یو حکومت په توګه چې اوس په افغانستان حاکم دي، له دغسې ډلو سره اړیکې د خپل ځان په خیر هم نه بولي، او زه فکر نه کوم چې دوی د ډېرې ورسره علني او کلوز اړیکې ولري. ولی هغه ځینې مشترکات چې دوی د ډلې په توګه باندې په پخوا وخت کې له دغو ډلو سره درلودل، ښایي د افرادو په کچه په یو ډول باندې په محدوده ساحه کې او په محدوده جغرافیه کې حتی وپازل شي، ولی د حکومت په توګه به طالبان هم زړه نه کړي چې د القاعده په څیر یا نورو هغو ډلو په څیر چې نړۍ ورته ترهګرې ډلې وایي دوی اړیکې وپالي. نو بنان له همدې امله دوی همیشه ډاډ ورکوي چې موږ به هغه څه ته ژمن یو چې په دوحه کې مو ویلي او یا یې وسوایو.
ډېره مننه. کور ودان د سیاسي چارو کارپوه قریب الرحمن شهاب و چې د نایټ پرایز د خبرو تحلیلي موږ سره وکړو. بیا به هم د افغانستان یوې بلې مسلې ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. سنا ککړ سره په سټډیو کې مل شوی دی. سنا جان، ستړي مشي که تاسو راته ووایي چې اوچا دغه خبرې څه وخت کړي دي او آیا دوی داسې امکانات لري چې په افغانستان کې کوم خلک چې اړتیا لري د خدماتو ته دوی ورته خدمات فراهم کړي؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته اوس مون قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ده. څنګه چې تاسو یاد کړه د بشري ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چا ویلي چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 10.6 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د پنجشنبې په ورځ اوچا په یو ټویټ کې دا لیکلي وو چې له دې ډلې څخه به 15.6 میلیونه خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي او دوی ته د روغتیایي مرستو د چمتو کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر هم ورکوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې لیکلي وو چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمېر 10.6 میلیونه وي او د دې ترڅنګ د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC هم وایي افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لوړه کچه له قحطۍ سره مخ دی. دغه کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان، سومالیا، یمن، شمال ختیځ نایجیریا، ایتوپیا او سویلي سودان هغه شپږ هیوادونه دي چې نږدې 1 میلیون وګړي د قحطۍ په څنډه کې دي او که ژر تر ژره اقدام ونه شي له لوږې سره به مخ شي. د IRC په یو راپور کې راغلي چې په میلیونونه نور خلک لا دمخه د کافي خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. کورنۍ وږې دي او ماشومان هم په سختې خوارځواکۍ اخته دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې دا هم راغلي چې لا هم د سلګونو زرو د ژوند ژغورلو فرصت شته او نړیواله ټولنه باید همدا اوس عمل وکړي تر څو د دې کړکېچ لاره بدله کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې 2023 د ډېرې قحطۍ کال نه وي. په افغانستان کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولو وروسته یو شمېر کورنۍ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې له دې ډلې سمیرا یو هغه ښځه ده چې خاوند یې خپل له لاسه ورکړی او د خپلو ماشومانو یوازینۍ سرپرسته ده. هغه چې له 1.5 کال راهیسې خپله دنده له لاسه ورکړې او د ورځنیو لګښتونو لپاره هیڅ عاید نه لري. ازادي راډیو ته وویل
تات 1.5 سال مشه که بیکار هستم، قیمتی هم به حد
له 1.5 کال راهیسې وزګار یم. د بای لوړوالی، نامنی، بیروزګاری، جګړه، مصیبت، وچکالی، نه پوهیږم چې تقدیر له موږ سره څه لوبه کوي. نیمه شپه له خوبه پاڅېږم او له ځانه سره فکر کوم چې په پای کې به څه پیښ شي. موږ ټول په رواني ستونزو اخته شوي. موږ یوه هیله درلوده چې نن یا سبا به کوم کار پیدا کړو، خو اوس مو دا هیله هم له منځه ولاړه.
یا د کمیټه په داسې حال په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي چې دغه کمیټه او په افغانستان کې نورو مرستندویه مؤسسو د طالبانو له پرېکړې وروسته چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه په افغانستان کې خپل فعالیتونه په چوپي ډول ټپه درولي.
ډېره مننه. کور دې ودان. سنا ککړ وه چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې هغه اندېښنه چې ویلې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې له قحطۍ سره مخ ده او همدارنګه د اوچا هغه اندېښنه چې ویلې و افغانستان کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري موږ سره یې جزئیات شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کېږو اسماعیل مشعل چې د پوهنتون استاد او په افغانستان کې د ښځو د زده کړو فعال غړی و د رواني فبروري په 2 د طالبان د حکومت حکومت لخوا ونیول شو. دا چې اوس مهال کورنۍ په څه وضعیت کې ده د خطر پردیس نه په دې اړه ډېر وړو پردیس سب ستړی مشي کې تاسو ته وایي تاسو د دوی کورنۍ سره خبرې کړي هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي چې وسات مشال نه کوم خبرتیا شته کنه؟
سلام فرید جانې، د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلی د سره چې نن موږ خبرې وکړې دی وایي چې له تیرو 14 ورځو راپدې خدای نه دی توانېدلی چې دی اسماعیل مشال ځای پیدا کړي او د دن احوال ولري. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهپورې په پارک کې لوستو کسانو ته د خپل شخصي کتاب خونې له ادرسه کتابونه ډالۍ کول. د استاد مشال نږدې ملګری فرید احمد فضلی لما سره په خبرو کې آیا وبخي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هیڅ چاغه نه دی اوریدلی او هر هغه څوک چې د اوس وخت کې خپل حق غواړي نیول کیږي ورکیږي او هلکیږي او شکنجه کیږي. د هغه د خبرو برخه به وورو.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري، شخصا د ده مور او پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده. استاد دوی لورګانې لري، ورسره کډه ده او له خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما خپل د ده لورګانو ته ژړا راشي چې زه واشم دوی منډه راوکړي چې کاکا پلار مې چیرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما دوه ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بد حالت په ما باندې تېر شوه، خو ما باید نږدې کسانو سره تماس ونیول او بیا بېرته ماته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
پردیس کورمودان ژوندې اوسي چې د اوساد مشال د کورنۍ او د غوي د وضعیت په اړه مو مکته چو سیات راکړه ژوندې اوسي. اوس به هم ورشو د سپورت لډګر چې همدا اوس مهال په بزوبي کرکټ لوبغاړي کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم محمد رنګا متحده عرب امارات ترمنځ لوب روانه ده. د دې لوبې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې ووایو. اوس به ورشو لندا دمو په واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
کوانډي ایران ته باور شو. د ایران او نړۍ د فوټبال مخکخ ستوري علي دایي د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د غوره جایزو په مراسمو کې لګډونه منی شوې ده. سفیلا ستانګزای د سره پسې دوی کومر شوې ستانګزای سپ تاسو ته وایي چې د دې خبر جزئیات نور څه دي؟
مننه. د ایران او د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوې د فوټبال لوبغاړي علي دایي په دې خاطر سویس ته لتلو منع شوې ده چې د په ایران کې د مظاهرو او مظاهرچانو ملاتړ کاو. تماوچی علی دایی د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د غوره جایزو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه مراسم په سویس کې ترسره کیږي او د فبروري 8 هم نیټه ده. خو اوس راپورونه وایي چې علی دایی له ایران نشي وتلی ځکه چې ممنوع الخروج ده. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا رپورټ ورکړی دی په دې اړه باندې ویلي دي چې دایی له هیواد نشي وتلی. علی دایی 53 کلن دی، د په نړیواله کچه باندې یو پیژندل شوی لوبغاړی دی. د ایران لپاره هم ګڼې لوبې کړي دي په ملي ګولونو کې. د تر پروسه کال هم د ملي ګولونو ریکارډر وو، یعنی ریکارډونه یې درلودل. 109 ګولونه یې وهلي وو تر هغه وروسته کریستیانو رونالدو دغه ریکارډ مات کړ. په هر صورت علي دایی د مظاهرچیانو څخه ملاتړ کاوه په خواله رسنیو باندې. همدارنګه عملاً هم په ځینو لاریونو ځینو اعتراضیه غونډو کې ګډون درلود. په همدې خاطر د رژیم خلکو او د ایران مقاماتو په باندې ځینې بندیزونه ولګول او د په دې وروستیو میاشتو کې ویلي وو چې د ایران حکومت پاسپورت هم ترې ضبط کړی دی او دی نه پرېږدي چې د باندې ووځي. له دې مخکې د علي دایی کورنۍ میرمن او لور یې هم یو وار دوبۍ ته په لار باندې په هوا کې تیار را وګرځول شو او په کیش ټاپو کې تیار کېنول شو چې په ایران کې ده او پرې نه خودل شو د کورنۍ چې له ایران ووځي. نو په دې ترتیب باندې په دباندې محدودیتونه لګېدلی دي. یوازې علي دایی نه دی، تر دې وروسته ناصر آزادانی هم چې د ایران د فوټبال یو مسلکي لوبغاړی دی هغه د مظاهرو پر مهال نیول شوی او اوس شپارس کال بند محکوم دی او ځینی خلک وای چاند د مرګ سزا محکوم شوې ده. تر هغه راورسته د فوټبال یو بل مشهور څیره علي کریمی چې اوس وخت له ایران بهر دی په دې باندې هم ځینی بندیزونه او محدودیتونه ولګیدل. له هغې ډلې دا چې د علي کریمی کور ضبط شو، جایدادونه یې ونیول شول په دې خاطر چې ده په انسټاګرام او نورو خواله رسنیو باندې چې یوازې په انسټاګرام دا 15 میلیونه فالووران لري د ایران د مظاهرچیانو ملاتړ کاو. نو د ایران رژیم د مظاهرو له پیل را وروسته ګڼې څیرې فعالان او لوبغاړي محدودیتونه سره مخ کړي دي او د وروستیو راپورونو له مخې د مظاهرو پر مهال تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د یادونې ده چې مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته پیل شوې.
ډېره مننه کور ودانه صفي الله ستانکزی و چې په ایران کې د فوټبال د مخکښ ستوري علي دایی په د غوره جوایزو په مراسمو کې له ګډون څخه د منکیدو په اړه جزئیات راکړه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن مخام په شلوري زلوب کې له بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي لوبډلې پوره چمتووالی لري. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه سره ورو
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه درې شلوریزې لوبې لري. افغان ټیم د دې لوبو لپاره له څو ورځو راهیسې تمرینونه کړي. د ټیم کپتان وایي په خپلو ملګرو باورې دی چې ښې لوبې به وکړي.
واکن د هر لوبې مخکې تیاری ډېر مهمې، که د هر چا سره لوبه وي خو تیاری نیول ډېر مهمې. واکن نن پوره ټوله لوبډله سره یو ځای شوله، یو ښه پریکټس ولو، ځکه زیاتره لوبغاړي په نورو لیګونو کې مصروف ولو او پرون په خیر سره راورسېد. ټول نن ښه سیشن شو، سبا میاشت لپاره آمادګي ښه روانه وه. نو انشاءالله پوره کوشش کوم، یو هدف مو دی چې سبا هم ښه وځلیږو او ټول ښه وځلیږي او افغانستان ته انشاءالله بریاوې راوړو.
د ټیم لوبغاړي وایي د اماراتو سره لوبې ځکه ورته مهمې دي چې د مارچ په وروستیو کې به هلته له پاکستان سره هم لوبې وکړي. د روزونکو په وینا افغان لوبغاړو د چمتووالي پر مهال په خپل بالینګ، بیټنګ، فیلډینګ او فزیکي وړتیاو ډېر کار کړی.
ټوله لکان دلته موجود وو او راغله نټ پریکټس هم وکړو سره او نټ نورسم بیا سره فیلډینګ وکړو. نو ماشاءالله لکان پوره پوره مددي بدبختانه متاسفانه د عبدالرحمن انجری وه چې وشوله. نور لکان ټول سره برابر دي انشاءالله، پوره پوره چمتووالی ورته لرو دغه سیریز لپاره او کوشش مو دغه چې ډېرې ښې لوبې وکړو تر څو پورې دغه لوبې او تندرس چې بیا پاکستان سره دي او تر اخره پورې دغه د ګټې دغه مومنټم سره وساتو.
تمه ده افغان لوبډله تر لومړۍ لوبې وروسته راتلونکي شنبه او یکشنبه دوه نورې لوبې هم له اماراتو سره ولري. متحده عرب اماراتو له افغان کرکټ بورډ سره تړون لاسلیک کړی چې افغان لوبغاړي به هلته د تمرینو او لوبو اجازه ولري، خو په دې شرط چې افغانستان له متحده عرب اماراتو سره شلو ورځې لوبې وکړي.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د لوبې وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د لوبې تازه جزئیات دا دي چې افغان لوبډل مشر راشد خان د لوبې پچه ګټلې ده او د توپ اچونې یا بالینګ پلی کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې نن حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، افسر زازی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، راشد خان، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن او نوین الحق هغه لوبغاړي دي چې په ولس کسیزه لوبډله کې ورشيوي دي. ریبنن په دغه لوبه کې لوبيږي. د دوه لوبډلو پرتلنې ته کله غرا شو، د افغانستان او اماراتو لوبډلې لپاره 2014 کال راهیسي تر دې دمه دوی 15 نړیواله شلوريزه سیالي تر سره کړې دي. یوازې لومړنۍ نړیواله شلوريزه سیالي اماراتو لوبډلې ګټلې ده او پاتې څلور لوبې چې ورسته لوبې په 2018 کال کې تر سره شو افغان لوبډلې ګټلې دي. افغان لوبډله چې اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، خو د اماراتو لوبډله لا هم دویمه درجه هیواد ده. د اماراتو د لوبډله یوازې یو مهم مثبت پوینټ چې د هغه په اماراتو کې د دغه سیالیو تر سره کېدل دي، هغه د ابوظبي په لوبغالي کې اوس مهال څوخ د کرکټ د اماراتو په نړیوال لیگ کې د دوی اکثر لوبغاړي ولوبېدل او هغه نه مخکې هم په لسوريزه سیالیو کې هم د دوی ټول لوبغاړي لوبېدل دي چې په ابوظبي لوبغاړي کې دوی د لوبو ښه تجربه لري. خو افغان لوبډلې په مسلسله توګه له 2010 زیږدیز کال راهیسې تر دې دمه په څو شلوريزو نړیوالو جامونو کې، په آسیا جامونو کې او د نړۍ لسترو کرکټ لوبډلو سره د لوبي تجربه لري چې دغه مثبتي نقطې د افغانستان د لوبډلې لپاره مهمې دي. خو کرکټ پوهان بیا په دې اند دي چې په شلوریز کرکټ کې هر ډول یو حادثه کېدای شي او هیڅوک نشي ویلی چې کومه لوبډله به سلسله د لوبي د ګټلو چانس ولري.
ډیره مننه تاسو خور موادان بختیار ساحل و چې د کرکټ د لوبي نننۍ لوبي له رسته جزئیاتو هم خبر کړو. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر اوسه مو زموږ ملتیا کوله. زموږ دری مجله به هم په څو شیبو کې پیل شي. له تاسو مننه کور موادان.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بے پرېتو او پر ډېره سرخندنه